یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندی ماو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو هرکلی کوم. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې یې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر ورسېږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاس د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره لیدلی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره ولیدل. د پاکستان د پاوز له لوري په یوې لمی کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د لمی له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وسول. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک شي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زدونه قیز راپور نه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ یې له جګړې او معاصرې وروسته 13 شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې همدارز ویلي چې په دې سره یې په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمېر 6 اویا ته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قل اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قل اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس محمد نور خاوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما د گذشته در 100,000 ولادت زنده 6500
دوی تر دې وړاندې په هر وسلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړې کېدلې چې بیلابیلې ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمېره له 6500 څخه 394 تر راکښته شوې ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطحه کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکترانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کرانو منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږکال افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږکال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوهیدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان ورک وي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله شوې او 14 کورونه یې لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته سوي وو خوشي سوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دي ویل سوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشي سوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشي کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشي کېدو په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او دا یې هم ویلی دی چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دي ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. و باورې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد د کمیسون ته رسیدلي دي.
په حساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوي دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټونه او د دې ترڅنګ د رای
دي بشپړ رپورټ به تاسو په همدې اړه په دې خبرونه کې واورئ. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، د سیمه او نړۍ ریپورټونه هم دراوړو. همدارنګه به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د ازادۍ راډیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر ضرور ورسیږي. دا د کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي څو ورک نشي او یا هم په کې لاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې افغان سیب خبرونه ته ستړی مشي. لا تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسیون ته وسپارل شي. دغه کمیسیون ویان میرزا مرس نن ازادي ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د بایومتریک او شاوخوا 10,000 دستګاوې کمیسیون ته سپارل شوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوې ده.
په اساس موادو کې تېره ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو ریزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست دا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا په دې ټولو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رایو پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیست، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال شي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسورځی کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې مهال روان دي چې د 300 کاندیدانو له ډلې زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مالوای د کمیسیون د پریکړې لمخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نه شمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسیون سره ایښي دي بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نږدې بشپړېدو لپاره سي هرکلای کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونز غوښتنه ده چې د وزارت داخلي او د نورو امنیتي سکتور همکاري او همغږي هر ولایت چې مواد دي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي، حتی په ګزامونو کې باید کمرې کېښودل شي امنیتي ترڅو هلته څوک غاشت پکې ونوشي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم باندې ونوي چې ولایت موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی راشد زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له تیرو تېروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دی پام ورته کوي. بلې انسه
ډیر زیات هم مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خبرونو کې هم په تماس کې دوستان و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د بایومټریک د دسکاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د آزادۍ رادیو ده. په ورسکان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې د تیرینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبل وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه د شریف الله شرافت رپورټ ورو
د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای دغه 102 هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیوم کال لفیل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترنکوټ شاوخاصي مسخه ورودل سوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي رادیو ټول شیات کسان د سړک غاړې مین سړو مرمۍ مخامخ جګړه او داوان مرمۍ لکبل او جلسوي او یا هم ټفیان سوي دي. نو موړي داونه ویل چې څومره کسان و جلسوي او څومره ټفیان دي، خو ای زیاته برخه شزي او ماشومان دي.
نو شاید دا شمیره له دې څخه ډېره وي، او همدارنګ په ورسوالیو کې د ورسوالۍ روغت غد د لکه روغتونونه دي او نور صحي مراکز دي، چونکې د جنگ ساحه د اطرافو پورې تقریبا محدوده ده، نو شاید هلته دغه ارقام له دې څخه ډېر وي.
د ولایتي روغتون مسولین زیاتوي چې دا هغه کسان دي چې یوازې ولایتي روغتون ته راوړل شوي، خو وایي په ولسوالۍ او د لیرو پرتو سیمو په روغتیایي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي، ځکه د دغه خبر چې د مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنز او د غراز د کلی او لیرو پروتو سیمو ترمنز ټولې لارې لتیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکی کسانو لړلې یو هم عزت الله دي چې د ماین په چاودنه کې خپل دواړې فشې له لاسه ورکړي. عزت الله چې دولسانه کورنۍ لري اوس په ترنکوټ ښار کې خلکو ته د فقر لاس غځوي.
زما نوم عزت الله دی. موږ خو کله مو عملیات په مدیکو کې وسو، کورونه مو په مدیکو کې وسو، عملیات مختب لاړه مشکله مې کو ته وره په غزایو کې ماینونه و څو کروندو کلی کورو کې، یعنی د خون په تاکو کې لا ماینونه په هغه وخت کې موږ داسې دیو مې نه سره زما خامخ سن چې پک شو ختم نه دغه سم خپل بشه د لاس ور کړی، د لاس مې د لاس ور کړی. هر چان ول نه لري چې څوک فکر وکړي چې یو څوک هغه مایه به د کورنۍ سرپرست هغه کورنۍ بنبره چې تړتیان لري هغه ته مشتوه.
په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو د سیمهیز دفتر د څار ډله بیا خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکی تلفات زیات شوي. د دغه ادارې مشر عبدالحد بایی د یاد ملکی تلفاتو زیات افړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. نو موړی وای د تخنیکی ستونز له کبله خپل راټول سو معلومات ته لاسرسي نه لري، خو وای دغه فیصدی د فخوا په پرتله څو برابر زیات شوي.
د ملکی تلفات شمیر د پخوا په اندازه باندې زیات شوی، ولیکن مو طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې دي،
یعنی ملکی خلکو په کورو،
ملکی خلکو په کورو څخه استفاده کوي. دا یو چې البته سره خلاص یو طالب ورغلی په اوس بیا ګنا اساس یا بیا ګنا د ملکی تر انسانانو په ټول باندې وتلی دی په پیر پر کړی د شي واقعیم څه، ولیکن د شي واقعیم څه چې په هغه واقعي کې یو طالب هم نه دی، مل ټول شو دی ماشومان دي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا د یاد ملکی تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نو موړی وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د قانون د خوندیتوب په مخه د سفر پتوګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو پتوګه کار اخلي. بل خو بیا د وسلوالو طالبان ویان کاریس په احمدی ازادي رادیو ته پیوستول پیغام کې دا خبري رات کړي چې ګڼې دي ملکی خلک د سفر پتوګه کاروي. نموړي د یادو ملکي تلفاتو پړه پر افغان او بهرني ځواکونو وروغورځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم څه موده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي و چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتېده. یونما په خپل دغه راپور کې هم زیاته فړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یونما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونې مو واوریدی چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوی د پاکستان له لوري د واګي سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیاتې زیانمنې کړي. د دې خونی مرستیال خانجان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګي د بندر د لارې نه په زرونه ټنه میوه وچ او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه. دا واقعا زمونږ لپاره به یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګي بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګي بندر وتړه. نام نیو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خونې رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب په ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي. دی وی ټول اندېښمن دي کدی یو پانګوال پانګه او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شکه چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې د نامنیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم سولې خبرې پایلې ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپین ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیدا د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیدا به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په استډیو کې د څاروان صاحب لته نه اورو.
مننه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدره موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولیږو په دې مسأله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته لدی واستاوه چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لاښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالر تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لوري توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت خوندیتابه لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېری بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې. خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوي چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمن شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېرې مرستې کوي.
ډېره زیاته مننه دوستان. و عصمت څاروان و چې د سپینې ماڼۍ له لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه د کانګرس اندېښنې راسره شریکې کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نورستان کې اوس هم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخوانۍ میناتوري کاروي او ټوله ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو لادغه هنر نام خبري.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپل لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول خکولي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې خکولای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته لسلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو تر څنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت وایي.
زه فعلاً دلته پارون کې د نجاري کار کوم. انواری شو د میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری چې هغه د تمنګ استعمالو زمونږ د کم دغه رسمونه کندن کاری چې کم د زرګونه تاریخ لري زمونږ زمنګ کار چې ده صرف یو څولې سره کار کوي. دلته د نور د ګلکاری چې ده ماشینونو سره کوي زمنګ چې ده صرف یو لاس سره کوي یو لاس دی یو څولې دی.
و شپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکاری په وسیله د ګلونو او خکلو نقشونو په جوړولو تیر کړي اوس هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو لپاره مټي رابډ وهلی وایي.
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پوخانه پوخانه کفر زمانه نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی او انشاءالله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پرې خوځې نه دی او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبی مونږ خکېږي.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله چاچی په پارون کې د نجاری فابریکه جوړه کړې ده وای لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو ترڅنګ خپل هم ورسخه شوې ده.
تما سره دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي. موږ سره دولت او همکاري کړې ده. موږ دلته ځای برابر کړی دی دا کار زمینه برابر کړی او موږ سره همکار ده دولت او دا کار موږ مخته وړو. دا وړاندیز دا دی موږ سره دا صنعت زموږ نور هیواد ته لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانی ولاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو لپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي. کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړي.
درې اونۍ وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللي وو چې په کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. خاغلی کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکو او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کړو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې په خال لرګیو کاسې، کونډې، قاشوقې او نور زیت لوخي جوړیدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې استیلي، پلاستیکي او ښیښهیي لوخي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوخي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې، چوکۍ، میزونه او نور ښکلي شیان جوړیدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډیره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی، هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري، وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي، د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر اته ویشتمې نېټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخی زاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانېږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانېږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بېلابېلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یاره نو ځوانه زه ورته ډېر خوشبینه به یم، ډېر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې وربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، د هغې خوا لاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه په رښتینې باندې یا له رادونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شو او ټول افغانان خوشحاله و، ټول سره میلاو شوي. زه خپله به ورسره میلاو شوم، ټول طالبان سره میلاو شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله وي، ډېر زیات ورته خوشبینه یو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راسي او خوشحالي راسي او په اختر کې دا خفګانونه رانه شي. دا ډیره غټه اندېښنه ده. موږ سره زبوس سفر نه راغلی یم، خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای موږ اختر به څنګه تېرېږي، زموږ اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نه شي. ډېرې خطرې دي، ډېرې دغه دي، زه دومره خپایم چې موږ اخترونه هر وخت په غم تیریږي خو خدای دې دا وری بیا په غم نه تیری لکه دینه مخکې خو موږ ډیر خوشاله شو ور باندې وسی.